دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري نن سه‌شنبه د 1999 کال د زمری د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یومه کالیزه ده د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سه‌شنبه په ورځ د اگست په 13مه د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د یو سلو یومه کالیزې په مناسبت د افغانستان د دفاع په وزارت کې د ازادۍ په سلی د ګلو گیډۍ کې خوده د جمهوری ریاست د مانی د معلوماتو په اساس د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان همدارنګه د چک هنګری او لتوانی جمهور رئیسانو خاغلی غنی ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د کلیز په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه لیږلي دي همداشان په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د هند او کاناډا سفارتونو هم په ټویټر کې افغانانو ته د خپلواکۍ د یو سل یوم کلیز مبارکۍ ویلي دي په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن لیکلی دی چې امریکا د یو متحد او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ کوي چې د ټولو خلکو حقوق پکې خوندي وي او هیله څرګنده کړې ده چې یو سل یوم کال په افغانستان کې د سولې کال وي کاناډا هم ټولو افغانانو ته د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو مبارکي ویل ده په افغانستان کې د هیواد د خپلواکۍ په مناسبت په دولتي سطحه بیلابیل پروګرامونه تنظیم شوي دي بل پلاونن د سیشن وی پورز د اسد د میاشتې په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو یو سلو یومه کلیزن منځل کیږي د کابل د خار په زنو برخو کې څوارلس توغندي توغول شوې دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق ویل دي چې دغه توغندي سهار په 8مه او 11مه امنیتي حوزه کې له دوه تیز رفتار موټرونه د کابل د خار په لومړۍ دویمه لسمه او شپاړسمه او همداشان نهمه امنیتی حوزه کې توغول شوې دي طارق آریان ویلي دي چې دا توغندي زیاتره د ملکی خلکو په کورونو لګیدلې دي د سلورو ماشومان او د یوې خځې په ګډون لس ملکی وګړي پکې وژل شوې دي نو موري زیاته کړې ده چې پولیسو په ولسمه امنیتی حوزه کې یو کس نیولې ده چې ګمان کیږي په دې بریدونو کې لاس لري د دې بریدونو مسؤلیت تر اوسه کوم وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په یو لړ پیچلو عملیاتو کې د داعش د خراسان د ډلې قاضي القزاد عبد الله ورغزی وژل دی د ملي امنیت ریاست نن په اعلامیه کې د عبد الله ورغزی د وژل کېدو خبر ورکړی دی مګر دا نه دی ویلي چې هغه چیرته او کله وژل شوی دی اعلامیه وایي چې نوموړي د ننګرهار په اچین او د نازیانو په ولسوالیو کې د جګړې مشري کوله همدغه راز د ډېر بیګنا ملکیانو په حق لا فتواوي ورکړې دي چې د سرونو د پرې کولو او د داعش جګړه مارانو ته د نیول شوو نجونو د نکاح کولو فتوا هم پکې شامله ده د افغانستان ملي امنیت وایي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار په زندان باندې برید هم عبدالله ورغزی د طالبانو په مرسته تنظیم کړی او پلان کړی وو په دغه برید کې د داعش او طالب جنګیالیو په شمول لسګونه بندیان وتښتیدل طالبانو په دغه برید کې خپل لاس درلودل رد کړی وو پیلابې کې راغلی دی چې عبد الله ورغزی د داعش د خراسان د ډلې د استخباراتو د مشر اسد الله ورغزی مرستيال هم وو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو شواروز کې په هیواد کې درې سلويخ کسه په کورونا اخته شوې دي او څلور تنه نور مړه شوې دي د روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساتونو کې د کورونا د ویروس 340 اتیا سمپلونه ماینه شي ودی چې 3 سال ویختې مثبت وو اوس ودی 0.19 سنه په ملک په کورونا اخته دي په تیر یو شپه ورځ کې 4 تنه د کورونا نمر شي ودی د دې کسانو په مړینه د ټولو مړو شمیر 0.31 اتیا کسانو ته رسیدلې ده د کورونا وایروس اول په 2019 کال کې د دسمبر په میاشت کې د چین د هوبی د ایالت د ووخان په کار کې پیدا شو او بیا په چټکۍ د نړۍ نورو برخو ته خپور شو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې په دې وروستیو وختونو کې معلومه شوې ده چې د نړۍ ځوانان ډیر کورونا نیولې دي د لویدی سپیسیفیک د چارو د پاره دغه سازمان رئیس ډاکټر تاکیشی کاسای نن په آنلاین خبری کانفرنس کې ویل چې په دې وروستیو وختونو کې هغه ځوانان چې شل دیش او سلويخ کلندې ډیر په کورونا اخته کیږي او هم دوی دغه ویروس انتقالوي. ډاکټر کاسای ویل چې دا مسله په لوی دی سپیسیفیک کې چې قریب 1.9 میلیارد نفوس لري ډیره سخته ستونزه ده. د ویل دی لوی ستونزه دا ده چې ډیر د ځوانان نه پوهیږي چې د کورونا په ویروس سخته شوی دي، ځکه چې په وجود کې د دغه ویروس علایم یا کم دي او یا هیڅ نه لیدل کیږي. او د جان هاپکنز په هانتون د شمیرنې په حساب د کورونا د ویروس لکبل تر اوسه پورې په نړۍ کې سباندې 340,000 کسان مړ شوي دي او 1.9 میلیونه نور انسانان په دغه ویروس اخته دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د وسلوالو ګروپونو یو ائتلاف چې په پاکستان کې بریدونه کوي ویلي دي چې سو بیل شوی او نه وډلې د دوی د وسلوالو د بریدونو د قوی کېدو د پارالدوی سره یوځای شوی دي. منتقدینو خبرداري ورکړې ده چې کېدې شي دغه حرکت د پاکستان د تروریزم ضد لاسراولنې تهدید کړي. د پاکستان د طالبانو تحریک چې پاکستانی طالبان بلل کیږي د اگست په 18 اعلان وکړ چې د رهبریت مقام په دې کار کوي چې ټول وسوال ګروپونه سره یو موټی کړي چې د جلا جلا جنگیدو په ځای د یوې متحده جبهه په توګه د دې ملک د غیر اسلامي سیستم د لمنځوړلو لپاره و جنګيږي. د دغه ائتلاف په بیانیه کې ویل شوی دی چې د جمعیت الاحرار او د حزب الاحرار د دوو جلا شو ګروپونو رهبرانو په دې هفته کې دوی وه سوال چې د تحریک طالبان پاکستان د رهبر مفتی ابو منصور عاصم ته چې په نورولی مسعود مشهور دی بیعت وکړي. دغه ائتلاف د دې مراسمو عکسونه خپاره کړی دي، مګر د مراسمو ځای نه دی خوده. په واشنگتن ډي سي کې ډیره یو تحلیلګر په بلاروس کې دی یو نامعلوم سرنوشت سره مخ دی. هغه په دې تور باندې شوې ده چې په انتخاباتو کې د ټګۍ برګۍ او په مسلې کې د ملک د مقتدر شخص الکساندر لکاشنکو د شپږویش کلنې واکمنۍ په ضد عام احتجاجونه پاروي. خبری رپورټونه وایي چې څلور سالویخ کلن ویتالی سخاروف چې اصلا د بلاروس دی او یوې امریکایي سره واده کړی دی په کیف کې د امریکا په سفارت کې کار کوي. هغه د جولای په 9 په رودنو کې د خپل پلار او مور لیدو ته ورغلی و چې ونیول شو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د محکمې یو قاضي نن د سیشن به په ورځ ویل قاضیان دې نتیجې ته رسیدلی دي چې سوریه او حزب الله خایي کومه انګیزه درلوده چې د لبنان په خوانی صدر اعظم رفیق حریری لمخ نه لري کی خدا سه شواهد نشته دي چې د حریری په قتل کې دي چې په 2015 کال کې وژل شو لاس درلودلی وي. قاضیان په محکمه کې هغه څلورو کسانو ته خپل فیصله اوروي چې په بیروت کې د سړک په غاړه د رفیق حریری د موټرو کاروان ته بمی خو چې حریری او یو وش کسانو په کې ووجل شول. دغه محکمه د ملګرو ملتونو نه د لبنان د حکومت د غوښتنې په اساس په 2001 کال کې د امنیت د شورا د پریکړې لمخې جوړه شوه. دا محکمه د 209 شاهدانو او د 3000 اسنادو په اساس شوې ده. د قاضیانو ویلي دي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې 14 یو ځانمرګي بمچون کې کړی ده، خو په دې قادر نشول چې بمچون کې معلوم کاندي. د رويټرز خبری آژانس نن د سیشن به پورز د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له قول ویلي دي چې اسرائیل به په متحده عربی اماراتو د امریکا د F-15 دوله الوتکو د خرڅلاو سره مخالفت وکړي. بنیامین نتانیاهو ویل چې اسرائیل به په سیمه کې د خپل نظامی قدرت د برلاسي د ساتلو لپاره خپل مخالفت څرګند کړي. د غبیانیه د اسرائیل په اخبار کې د اغه رپورت نو ورسته خبره شوې ده چې په کې ویل شي وو د ترامپ اداره د متحده عربی اماراتو سره د F-15 دوله الوتکو د معاملې پلان لري. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت او د متحده عربی امارات نمائندگان سمدستي په دې باره کې خبرو ته نه دي حاضر شوي. او په پاناما کې د کورونا د مخنیوي په خاطر د کورونا نه د خلکو په وتو د 15 میاشتنی بندیز نه ورسته ورو ورو کاروبار او عبادتخانه بیرته خلاصيږي. د دوشنبه په ورځ کلیساګانی د نایانو دوکانونه د اومده فروشي دوکانونه او د موټرو د خرڅلاو ځایونه بیرته خلاص شوي دي. د ویښتانو جوړولو سالونونه او د نایانو دوکانونه به خلاص وي، خو د ځای 50% گنجائش په نظر کې نیولو سره به خلک لمخکنه په وعده منل کیږي. د پانامي حکومت چې د مرګ د غړند د اقتصاد د بیرته رغولو کوشش کوي، هم د غراز ولس او شخصي تعمیراتي پروژو او غیر حکومتي سازمانونو ته هم اجازه ورکړي ده چې خپل کارونه بیرته شروع کړي. په پانامه کې 280,000 خلک کورونا نیولې دي او د 10,000 نه زیات خلک د کورونا نه مړ شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واردل. قدرمن اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1999 کال د زمري د میاشتې 28مه ده چې د افغانستان د خپلواکۍ یو سلو یو مکالې زده. تاسو ټول هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارک وایم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت هم مطالبه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د زمري د میاشتې 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، نن په ټول افغانستان کې لدیغه ورځ لمانځنه وسوه او د رسمي لمانځنو ترڅنګ عام خلکو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې یاد وکړ. یو سلو یو کال مخکې پخوانی پاچا غازی امان الله خان له انګریزانو خپلواکۍ اخیستې وه او دا ورځ په افغانستان کې تل لمانځل کیږي. رحیم ګل څاروان د دې ورځې په لمانځنو او په کابل کې په راکټي بریدونو رپورټ لري.
د خپلواکۍ یو سلو یو مکلیزه په داس حال کې په افغانستان کې ولمنځل شو چې نن په کابل ښار تر لاسو زیات توغندي ولګیدل. عام خلک لا هم بے باور دي او وای کڅه هم یو لورته د سولې هڅه روان دي، خو بل لورته نامعلوم آینده ته اندېښنه کې دي. ان د خپلواکۍ د ورځې منځنه هم د نامنې نه خوندې نه و. د دې ورځې د منځنې په لومړی ساعتونو کې نن سهار 9:30 بجې په کابل ښار سوار لستوغندي ولګیدل. دا توغندي د کابل ښار په شنه زون او د ملکی خلکو داسټونګلی په ځایونو کې لګیدل. کورنۍ چار وزارت وایي چې لس ملکی وګړي ټپی کړي چې یو میرمن او څلور ماشومان پکې شامل دي.
یا کومه تورېستي است مو
دوه شکمن مونیولې تحقیقات لري روان دي ترڅو نور شبکې ونیسو.
د دغه توغندۍ ولګي دو لګوړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع د وزارت پانګړ کې د ازادي څلې ته د ګلونو گیډي د ازادي د ورځې په احترام کې خوده. د ګلونو د گیډي خودل په دې ورځ معمول دي. نور حکومتي چارواکي هم حاضر ول. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د دې ورځې د منځنې ترڅنګ د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده.
On behalf of Resolute Support
د کاتم لاټر د ماموریت لوري د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د ورځې شې هلی وړاندې کوم. د دې ورځې په مناسبت باید ټول اړخونه تاوتریخوالي کم کړي او سولې ته کار وکړي.
عام خلک به عددي توغندي یو لګیدل هغه تر هغري زعمل بولي چې خلک هیڅ راز خوخیو ته نه پریږدي.
نن د ازادۍ ورځ وا په یواز دي چې ازادۍ ورځ لمنځل شوی وای ولې د افغانستان دښمنانو په کابل باندې راکټي بریدونه وکړل. همدغه وضعیت د افغانستان عام ملت له تشویش سره مخ کړی دی او د افغانستان عام ولس پر راتلونکو باندې بالکل بې باور دي.
خو عام خلکو بیا نن د خپلواکۍ د ورځې پر اخن منځنه وکړه. د کابل ښار واټونه په تور او سور زرغون درې رنګ ملي بیرغ خایسته شوی وو. چا په مخ بیرغ کاګلیو او چا په ټنډه پټۍ. د ډلې ځوانانو لا خولې د ملي بیرغ له درې رنګه ښکلې کړې وه.
نن موږ ملګری راټول شوی یو چې د افغانستان یو سلو یوم کلیزه ولمنځو. نو ډېر خوشاله یو، د خوشاله احساس کوو.
د خپلواکۍ دا ورځ په داس حال کې ون منځر شو چې د افغانستان د سولې بهیر له یو نازک حالت سره مخ دی. دا ځوانان د ناهیلۍ او هیلې په منځ کې د سولې په هیله دي. لا چې بین الافغاني مذاکرات پیل نه دي او د زندانیانو د خلاصون چاره په ټاپه درېدلې ده.
د سولې خبرې ډېر نازک حالت ته رسیدلې دي. دغه بهترین موقع افغانانو ته په لاس ورغلې تر څو تاریخي او د افغانستان د خلکو یو غټ ارمان چې موږ ډېر ورته نږدې شوی یو لا سره وړو.
موږ له دواړو طرفونو نه د امدا هیله لرو، توکل لرو چې دغه اندېښنې چې موږ اوس لرو د خیر ختم شي.
د ځوانانو بیا د خپلواکۍ لمانځنه د سړک سره د اټن په مستو خوخیو کې رانغاړه ده.
د امریکا قدر من اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې د ازادي ورځ د نورو کلونو په پرتله کم رنګ ول منځل شو او مراسم ته هم لږ خلک ورغلي وه. خو بیا هم خلکو خپل خوشي ول منځلې او چارواکو د غازی امان الله خان پر مزار د ګلو گیډي کښېښودله. زموږ خبريال زبیح الله غازی په جلال آباد کې دغه مراسم ته ورغلي وو او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د ننګرهار چارواکي نن سار په جلال آباد کې د ازادۍ بیرته ګټونکو شاه امان الله خان مقبره ته ورغلل او د هغه په قبري کولو نه کې خدل. پوځي پریډ او نور مراسم د فوټبال په میدان کې وو. د تیرو کلونو خلاف د مراسمو ځای ته لږ خلک ورغلي وو. نظامیانو پکې پوځي پریډ وکړ او د بیلابیلو قشرونو ډلې د سټیج له مخې تیرې شوې چې د شاه امان الله خان عکسونه او د ازادۍ پیغامونه په لاسونو کې وو. ګڼو زلمو په خپلو مخونو د افغانستان ملي بیرغ رسم کړی و او دې ورځې ته یې خوشحالي کوله.
موږ خو ډېر خوښ یو چې دغسې پروګرامونه موږ ته تدریس کېږي او ډېر خوشحاله یو او احساس خو بېخي ډېر ښه احساس کوو چې د وطن د آبادۍ په لور یو ګام دی. دا ځوانانو ته یو روحیه ده، یو تشویق دی ځوانانو لپاره چې دا څه ورکول کېږي.
که څه هم تیرو کلونو کې به دغه شان مراسمو کې د ننګرهار میشت اهلي هنود هم ګډون کاوه او له موسیقۍ سره به د چوب بازۍ لوبه کوله، خو سږنی کال دغسې هیڅ هم ونه شول. ډیر خلک پکې د ډول ساز ته ونڅېدل، خو ځینې وایي مراسم یې د تمې خلاف پیکو.
زیات خوشحال یم خو د نورو کلونو په پرتله سږنی یو سلوي کلیزه ډیره تته وه او هیڅ نه د چارواکو دومره خاص خوند و توجه ورته نه وکړي. تیره سلمه کلیزه اگر چې د ولسمشری د پاره هلی ځلې وي نو هغه ډیره ښه ولمانځل شوه، خو سګنۍ دغه ډیره کمرنګه وه.
له تیر ماښام راهیسې د جلال آباد ښار بیلابیلو سیمو کې شپږ چاودنې وشوې خو مرګ ژوبلې نه لرله، ځکه نو د ازادۍ ورځې نمانځونکي له ښاره وتلو ته اړ کړل. ښار ته ورغلې لارې له پرون ورځې راهیسې تر ډیره د موټرو په مخ تړل شوې وې او عام خلک پیاده هم جلال آباد کې ډیر نه شول ګرځېدلی. په ګاونډي ولایت کونړ، لغمان او نورستان کې هم په بیلابیلو بڼو د ازادۍ بیرته اخیستو یو د پاسه سلمه کلیزه نمانځل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
په کندهار کې د خپلواکۍ یو سل یو مکلیزه په بیلابیلو مراسمو کې سره ولمانځل شوه، خو د دې ولایت زیاتره اوسیدونکي وایي چې د جشن مراسم د تیرو کلونو په څیر عام نه دي او چارواکو تر دولتي ودانیو پورې محدود ساتلي دي. عزالله پوپل په دې باره کې رپورټ راستولی.
په کندهار کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د یو سل یوې کالیزې د لمانځنې مراسم له پرون ماښام راهیسې پیل شوي. دلته نسبتا لوی مراسم د ولایت مقام پر تاریخي ودانۍ د افغانستان د لوی ملي بیرغ په پورته کولو سره تر سره سول. یاد مراسم په آتشبازیو، تمثيلي پارچو او ټنګ ټکور سره د شپې تر ناوخته پورې دوام درلودي. د کندهار والی حیات الله حیات ویل چې سږ کال د خپلواکۍ کلیزه پر داسې مهال منځل کیږي چې په هیواد کې د سولې لپاره هیلي ډېرې سوې دي. نوموړي پر وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې نور دې له جګړې څخه خلاص واخي او بین الافغاني مذاکراتو ته دې کښېني.
راځئ یو ځل بیا د خپلو نیکونو، پلارونو او اجدادو په لار باندې لاړ شو او هر ستونزه چې موږ لرو هغه د خبرو اترو د لارې نه حل کړو. زه یواره بیا د کندهار د پتمنو او با عزت ولسونو په استازیتوب په طالبانو غږ کوم چې که رښتیا هم دو افغانان وي، د دو په افغان ولس زړه خوږیږي، دو نه غواړي چې موږ د خپلو ګاونډیو او د نړیوالو نه شاته پاتې شو، نو دو د زر تر زره د افغاني بین الافغاني خبرو اترو دپاره غاړه کیږدي.
دغه راز په کندهار کې د استقلال د جشن په مراسمو کې د هیواد د 15 ولایتونو څخه د ملي یووالي په نیت د راغلو ځوانانو په استازیتوب د جوزجان ولایت نقیب الله اسحقزی ویل چې افغانان په هر حالت کې یو موچي دي. نوموړي زیاته کړه چې کندهار ته د دوی د راتګ موخه هم دا ده چې وښيي افغانان یو ملت دي او څوک نسي کولای چې افغانان سره بیل کړي.
نو د هر افغان وګړي دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې سوله راسي او د حکومت او د طالبانو د مشرتابه څخه په ډیر درنښت د خدای د پاره د افغانانو د پاره سوله وکي.
بو معنی وګه ک بزله قند قلاصک ملت مز برلیک بولایلیک ولکمز نه آباد ایتایلیک ولکمز ګه سول کترایلیک.
د استقلال د جشن د یو سل یوې کلیزی په مناسبت د کندهار ښار بیلابیلی برخي د هیواد په ملي بیرغ رنگینی سیوی او نن د شهیدانو پر سلولاری د نظامی تشریفاتو په ترڅ کې د میوند د غازی ایوب خان د شهید سو ملګرو پر مزار یا شهیدانو چوک باندې هم د ګلانو ګیری کې شول سوی. خو د دې ولایت زیاتره اوسیدونکي وایي چې د استقلال د جشن د لمانځنې مراسم د تیرو کلونو په څیر عام نه دي او محدود ساتل شوي. دغه راز د جنوبي حوزې په نور ولایتونو، هلمند، روزګان او زابل کې هم د افغانستان د استقلال د بیرته ترلاسه کولو د یو سل یوې کالیزې د جشن مراسم پر ځای شول. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا، رادیو کندهار.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ټاکل شوی د شنبه په ورځ په افغانستان کې د پنځه میاشتو ځنډ وروسته د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو دوه وروستي ټولګي د زده کوونکو پر مخ پرانستل سي. د پوهنې وزارت وایي دولتي ښوونځیو د پاتې ټولګیو زده کوونکو به په دوه راتلونکو کلونو کې خپلې پاتې زده کړې بشپړ کړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله راپورټ راستولی.
افغان حکومت پریکړه کړې چې د روان شنبه پورې په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو ټول ټولګي او د دولتي ښوونځیو یوازې دولسم او یوملسم ټولګي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د پوهنې وزارت دغه پلان لمخې کې چې د سمبولي په میاشت کې په ښوونځیو کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې نشي او وضعیت په اوسني حالت پاتې شي، نو د تلې په میاشت کې به د دولتي ښوونځیو لسم او نهم ټولګي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د پوهنې وزارت معین ابراهیم شینواری وایي چې د وزارت د پلان پر اساس د ټیټو ټولګیو زده کوونکو به د خپل ځای شوي وخت برانده لپاره پراتونکو دوه کلونو کې په خونځیو کې د دوه سیمسترونو پر ځای درې درې سیمسترونو کې زکړی وکړي.
دوه سیمستر کوم سال میمانه؟ یک شاله سال آینده.
دوه سیمسترونه چې سخت کال پاتې کیږي ان شاء الله راتلونکي کال ته جبرانو، او په چټک ډول درې سیمسترونه کال تلولو او پاتې سیمسترونه بیا بل ته، چې په دې توګه ماشومان په زده کړو کې زیان نه مومي، یوازې د زده کړو چارې ځنډيږي. خو که شرایط ښه شو کېدای شي، لکه چې د پوهنې وزیر صاحب او د عامې روغتیا وزیر صاحب وویل، په دې جریان کې نورو ټولګیو کې زده کړې پیل کړو.
افغان حکومت د دې میاشتې په سر کې د پنځه میاشتو بند پاتې کېدو وروسته د سومبولي په لومړۍ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه. د پوهنې وزارت وایي چې په دولتي ښوونځیو کې په پاتې لسو ټولګیو کې د زده کړو د نه پیلېدو علت په دغو ښوونځیو کې د ټولنیز واټن د مراعت کولو لپاره د لازم ځای نشوالی دی. د پوهنې وزارت سرپرست مېرمن رنګینه حمیدی وایي، د یوې خوا دولتي ښوونځیو شمیر ډېر دی، او د بلې خوا په دغو ښوونځیو کې د خصوصي ښوونځیو پرتله د زده کوونکو شمیر هم زیات دی، چې د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو په اساس د زده کړو پر مهال پکې ټولنیز واټن نشي مراد کېدی. په ښوونځیو کې زده کړو د پیل د مخه د پوهنې وزارت سرپرستی مېرمن رنګینی حمیدی د کورنۍ څخه غوښتي چې ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د استولو پر مهال دی هغوی ته د ماسک د استعمالولو چل زده کړي، او د زده کړو د یو حتمي جز په توګه دی ورته پاملرنه وکړي.
د تیکه ماسک په کور کې، د ټوکره ماسک په کور کې ورجوړ کړي، او شاګرد ته که دوا یا درې کولای شي چې یو خیرن سي هغه پرېولې بل ورته آماده کړي. ماسک شرط دی خپل د شاګرد او د نورو ماشومانو د حفظ لپاره، د معلمانو د حفظ لپاره، او والدین سره دا تقاضا هم ده چې خپل ماشومان سره په کور کې د خبرو ذکر کړي چې ماشوم خونه پوهیږي، اما کومور پلار او فامیل انا او نیکه خور ورور غوی ته درس په کور کې یادواري په کور کې هر ورځ او سره وکي چې هغه ته یاد ورکړي چې دا جدي مسله ده. کووید بازی نه دی، لوبی نه دی، کټموش ټول دا مسله جدي ونیسو، ان شاء الله کیسونه به مې سپیدا او زموږ ماشومان به وساتل سي او خپل درسو ته به ادامه ورکړي.
افغان حکومت له وړاندې د پانتونونو د پرانیستلو پریکړه کړې چې له مخې د زمري د میاشتې په نیمه کې زده کوونکي پانتونونو ته بیرته ستانه شوي دي. افغان حکومت د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په پرله پسې ډول کم شو. د عامې روغتیا وزارت د شنبه په ورځ په څلور ولایتونو کابل، هرات، بلخ او بدخشان کې د کورونا د وایرس د ځلې سلويخ نو او مثبتو پیښو خبر ورکړ، چې ورسره په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د ټولو مثبتو پیښو شمېر 2019 ته رسیدلې دی. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرنې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه د نن ورځې پورې ټول 1301 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي، او 2316 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د ټولو مشکوکو پیښو د معینې مثبتې پایلې د 15% په شاوخوا کې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات
او بی طرف معلومات تر لاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
در نوریدونکو، د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د کورونا وایرس له امله په عوایدو کې کموالی راغلی دی او د روان مالی کال تر پایه به ټاکلي هدف پورې عواید ترلاسه نه سي. سږ کال په پام کې و چې 2.8 میلیارد افغانۍ عواید ټول سي. لیمینیازی په دې باره کې رپورټ راستولی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ملي عواید د مهال 3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلي دي او د مالی کال تر پایه تمه ده چې ټول عواید 1.8 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی وایي سږ کال د ملي بودیجې په سند کې 2.8 میلیارد افغانۍ هدف ټاکل شوی و، خو د کورونا وایرس له امله به دغه هدف ترلاسه نه شي.
موږ هدف خو سږ کال د ملي بودیجې په سند کې 2.8 میلیارد افغانۍ و، خو دا چې کورونا راغله او وضعیت خراب شو په ملي عوایدو په کاروبار باندې سخت منفي اثر وکړ، نو بناً هغه ټاکل شوی هدف ته اگر چې موږ خو کوششونه کوو خو رسیدل مشکله خبره ده. نو د تیر کال په پرتله بالکل زموږ ملي عواید کم دي.
خاغلی مسجدی همدارنګه وویل تر دا مهاله چې څومره عواید ټول شوي، د تیر کال په پرتله هم دې وخت پورې 15 تر 25 میلیارد افغانۍ کموالی ښیي. اقتصادي کارپو علي مشال امریکا غږ ته وویل چې د کورونا له امله رامنځته شوې اقتصادي ستونزې باید د نړیوالو مرستو په واسطه جبران شي، خو فساد د دې لامل کیږي چې لا هم وضعیت که بدلون را نشی.
اگر چنین پالیسی دولت افغانستان پیشه کنه که برای پر کردن
حکومت داسې پالیسی غوره کړي چې د عوایدو زیاتولو لپاره په سوداګرو مالیات ډیر کړي، نو دا به د دې لامل نشي چې د کورونا له امله رامنځته شوي اقتصادي زیانونه له منځه لاړ شي.
د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر عبدالهادي الغندیوال له دې وړاندې ویلي و چې د کورونا وایرس له کبله په تیرو 3 میاشتو کې د افغانستان ملي عوایدو کې 40 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی. ښاغلی ارغندیوال ویلي و چې لا هم د ګمرکونو عواید د یو شمېر اشخاصو جیبونو ته ځي. د افغانستان عواید په داسې مهال کم شوي دي چې د جمهور ریاست د معلوماتو په اساس 55% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، په خوست کې هم د خپلواکۍ ورځ په ډیرو شو مراسمو سره ولمانځل شوه چې ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. امنیتي ځواکونو د ښوونځیو ښځینه او نارینه زده کوونکو او ورزشکارانو په رسمي ګذشت کې برخه اخیستې وه. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه دا راپورټ راستولی دی.
له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو د لمانځلو په خاطر په خوست کې هم ځانګړي ترتیبات نیول شوي وو. د ښار سړکونه، مارکیټونه، دوکانونه او کوڅې د افغانستان په ملي بیرغونو ښکلې کړل شوي دي. حکومتي چارواکو او ولسی خلکو بیا دلته د ګمرک په انګړه کې دغه ورځ یو ځای ولمانځله. د مختلفو امنیتي ادارو، امنیتي ځواکونو رسمي ګذشت وکړ. له خپلې خاورې او ولس سره د مینې او خلوص اظهار وکړ. یو شمیر معلولین، د ښوونځیو ښځینه او نارینه زده کوونکي، ورزشکاران او ځینې نور هم د لوژ له مخې تیر شول.
که د عبدالقادر خان خټک دغه بیت د ازادۍ سره مقایسه کړو چې ازادي تر پچاهۍ لا تیری کا، د بل تر حکم چې لاندې شي زندان شي. یعنی ازادي دغه که ته چیرته پاچا وې خو آزاد نه وې، دا منه چې زندان، خو که چیرې کې آزاد وې پاچا دې نه وې، یعنی دغه ازادي دومره یو لوړ موقف لري موږ ته.
دغه مراسمو د نندارې لپاره ګڼ خلک راغلي وو. د لوژ له مخې تیریدونکي امنیتي سرتیري او نور خلک یې په خورا ډیرو ولولو او چکچکو بدرګه کړل. په دوی کې د خپلواکۍ ګټلو د ورځې لمانځلو په اړه احساسات لورا یې ښکارېدل.
آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه تاسو ټول تر خدای سپارم.
سترګې او زړه مو ته یې، ژوند وبو مو ته یې، سترګې.